سلامونه او ستوري مسي وخت د غرمې 12 بجې سوینم د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د اگست 19 نیټه ده د مشال ریډیو د نو وزیر نخصات خبرونو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د روغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه یو شمیر ریپورټونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ متواتو ته کتنه کوو او په پای کې اونیز پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو چې ګل ایاز به قربانی او په پای کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومې د مشال له خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د صوبي ټولو هسپتالونو ته حکم کړی چې د ډینګي د ناروغانو تشخیص او علاج دی وړیا کوي. د پاکستان پوز وایي ډیر ضرب د اورګزو قبایلی سیمې د ډبوري بازار ولسته حواله کړي. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فیصله تر اوسه نه ده کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د صوبي ټولو د صحت مرکزونو او روغتونونو مشرانو ته حکم کړی دی چې د ډینګي ناروغۍ د علاماتو په صورت کې د متاثره کسانو معاینه او علاج دی ویډیا کوي. تیر ورځ د صحت د محکمې لخوا جاری کړل شوی یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په دې نږدو کې په پیښور ضلع کې د ډینګي ناروغۍ د وبا نه پس د صوبي د ځینو نورو برخو نه هم د دا ډول ناروغانو راپورونه دي. د رسنو د راپورونو له مخې تر دا مهال د پیښور لویو هسپتالونو ته تر وو سو پورې ناروغان راوړل شوی دي. سوره د مخکې د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې مشر ډاکټر شبینه رضا مشال لیډو ته ویلي وو چې په ټوله صوبه کې د ډینګي ناروغۍ په اړه ولس کې د آگاهۍ مهم پیل کړی دی. په دې نوټیفیکیشن کې د صوبې ټولو د ډیسټریکټ هسپتالونو مشرانو او صحت د بنیادی مرکزونو چارواکو ته حکم ورکړل شوی دی چې څوک هم د ډینګي ناروغۍ د علاماتو سره دوی ته ورشي نو د ناروغۍ تشخیص او علاج ورته وړیا کوي. د پاکستان په سینټ کې د سفران د کمیټې چیرمن سېنټر هلال رحمان ویلي چې د فاټا سیکریټ نه په قبایلی سیمو کې ولس نه دوه چنده د ټیکسونو وصولولو په لړ کې جواب غوښته دی. تیر ورځ په دې لړ کې په سینټ کې د یادې کمیټې د غونډې نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې هلال رحمان زیاته کړه
یو کوم فدرل ګورنمنت ټیکس ورکو د مینل ټیکس باندې دا غیته یو مینل پوسټ چک پوسټ جوړ دی او هر کال چې دا غیته ټندر وشي او یو ټیکر دا لا چې ټول فاټي واخلي په 20 کروڑ روپے باندې ټول فاټي ټندر واخلي. هغه نه علاوه چې کله داخل ورونو کې مهنت مزدوري کوي او غاړي دا ویرا دین او دا غینا پیه سن په حساب سره یا د ټیک په حساب سره ال نمبره څخلي موږ د ټیکس خلاف د غو چې تاسو دا ټیکس نشه خسته او تاسو چې ټیکس خلې دا مونږ جستیفای کوي.
د هلال رحمان په خبره فاټا سیکریټ لید جواب لپاره 15 ورځې مهلت ورکړی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د اورګزو قبایلی سیمې ناغړي غازی ګلاب جمال ویلي چې پودي چارواکو ورته رشمنه کړې چې د ډبوري بازار بزر تر دره ولسته حواله کړل شي. د ډبوري د سوداګرو لخوا د احتجاج نه پس غازی ګلاب جمال مشال ریډیو ته وویل
چونکې التا پورا ډبوره کې فوج پروت ده دا فوج بنیادی طور باندې دا ایکشن کوي خیبر کې تیرا خیبر کې هغه مشر خپل یو بریګیډیر دی هغه ته یلی شوی دی وو سکون دی او نه ان شاء الله شفټینګ کوي وو هغه ویل چې څنګه غا شفټینګ وکي نه بس د بوره سکون دی سترایک دا واپس هاند اوور کوي.
ځایی سوداګر وایي چې دغه بازار د تیرو وو کانونه بند پروت دی چې لوجې دوی ته سخت مالی مشکلات ورپیښ دي. د خیبر قبایلی سیمې د جمرود پریس کلب منتظمین وایي چې امنیتي ځواکونو او خاصدارو جمرود پریس کلب ته تالی لګولی او بند کړی دی او خبریالان د نن سهار نه جمرود پریس کلب ته نشي داخلی دی. دوی وایي تیر ورځ د سارو کاروبار کوونکو کسانو په جمرود پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې دوی چې کله د افغانستان نه د اختر د قربانۍ سروي راوړي نو امنیتي ځواکونه یې د خیبر درې په بیلابیلو چک پوسټونو راي ساروي او لوی جرمانه او غیر قانوني روپۍ ترې اخیستل کیږي نو ځکه یې دغه پریس کلب وتړلو خو تر دې د مهاله په دې چارواکو سنی دی ویلي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امنیتي سلاحکارانو لخوا تېره ورځ د وړاندې کړل شوو تجویزونو د کتو نه پس تر دا مهال افغانستان ته د نورو پوځونو استولو هیڅ پرېکړه نه ده کړې. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا سینډر زیاته کړه چې د میریلینډ ریاست په کیمپ ډیوډ کې د خپلو امنیتي سلاحکارانو سره د ښاغلي ټرمپ په ملاقات کې مرکزي نقطه په جنوبي اسیا کې د امریکایي مفاداتو د خوندي کولو په لړ کې د نوې تګلارې جوړول وو. سارا سینډر زیاته کړه چې د دې تګلارې د لوستلو نه پس به ښاغلي ټرمپ د خپلو اقداماتو جاج اخلي او په مناسب وخت باندې د امریکایي ولس اتحادي هوادونو ملګرو لپاره اعلان کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. روسی پوز وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې لوجه په سیمه کې د راپورته شو غواخونو په تناظر کې بعد خپل مندنی آسیایي اتحادي هیوادونو سره په ګډه پوزي مشغونه کوي. تیر ورځ په ماسکو کې د لوړ پوړو پوزي چارواکو سره په خبرو کې د روس د دفاع وزیر سرګی شویګ وویل چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه په اصل کې د مندنی آسیا لپاره د خطر یو پیغام ورکوي. ښاغلی شویګ زیاته کړه چې د روان کال په پای کې بعد قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان سره په ګډه جنگي مشکونه کوي. روس دا مهال په تاجکستان او ازبکستان کې پوځي اډې هم لري. او وروسته خبر دا چې په آذربایجان کې د توران خبري ایجنسی مشر ویلي دي چې چارواکو د ټیکسونو د پلټونو په لړ کې ټول بانک اکاونټونه کنګل کړي دي. خو د بیان د ازادې ادارې وایي چې دغه اقدام په اصل کې په آذربایجان کې په آزاد میډیا د حکومت لخوا فشار اچول دي. د توران خبري ایجنسی ډایرکټر مهمان علیوف تیر ورځ مشال لیډیو ته په طرف خبرو کې وویل چې د هغه د ادارې مالی اساسي او بانک اکاونټونه دوره د مخ کې هم هغه وخت کنګل کړي شول کله چې په سرخار باکو کې د ټیکسونو د ادارې چارواکو د هغوی په دفتر چاپی ووهلې او د مالی حساباتو ټول اسناد او د کارکونکو د ذاتی استعمال سوزونه د ځان سره یوړل. ښاغلی علیوف زیاته کړه چې د چاپو په ورځ باندې د هغوی د بینک اکاونټونو ځکه بند کړی شول چې هغه ته دا پیغام ورکول وو چې د خپلې ادارې لپاره د خدماتو په لړ کې څومره هم مالی ګټې کړې وي هغه به ترې ضبط کولی شي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي وایرس د مخنیوي لپاره د مفت کیمپونو حکم شوی دی. د بارو رګزو سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت یې له او کلون راسي تړل شوی د ډبوري بازار خلاص کړي.
ډیرا ډبوري تقریبا در نیم سره نه زیات دکانونه اوس هغه ته به تقریبا ورځې کې شلو نه سوا د لوډ والا غټ ټرکونه به دي تتللو همدارنګه به مسجد ته چلیدلې.
د سېنات سفران کمیټې ویلي په فاټا کې پولیټیکل ایجنټان د خپل اختیاراتو تجاوز کوي او باید د مخنیوي لپاره قانون جوړ شي.
و یو قانون چې تل ته کول دا چې عین د فارو د شخلت دي نه په دې دل کې چاوي کوم دې بل اوفنس دي چې 109 په دې اوفنسو کې خلک دوه میاشتې وجېدونه چې پاتې دي.
او په نیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د نورو خوندورو معلوماتو ترڅنګ د نوي انګريزي فلم ګن شای حال درکو.
My wife and I were on a lovely vacation.
Where is your sense of adventure?
So she went out to see the local wildlife.
یشمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پاره په پوره خبر پښتنو خو په شور کې د لګیدلې ډینګي وایرس مخنیوي لا هم نه دی سوی. ډاکټران وایي او سم په لسکونه کسان په هسپتالونو کې تور درملنې لاندې دي. د صحت صوبای وزیر د پېښور په اغېزمنو سیمو کې د مفت کیمپونو لګولو حکم کړی او دارنګ د اګست پر 28 نیټه او بخښي او د اګست په 28 نیټه بیړنۍ غونډه راوړلې ده. شبیر جان نور حال راکوي.
کوم د خیبر ټیم هسپتال چې کوم سرکاري شمیره ده هغه پرونه ډیټا هم سره شریک کړو چې دا وی په وینا روان چې کوم د ګرمه موسم شو شي یعنی د جون د میاشت نه تر دې دمه په خیبر ټیچینګ هسپتال کې هغه سره دا څلور زرو نه سیوا مریضان چې کوم دي شکمن کسانو هغه داخلي فشار چې په کې د ټیسټ ورسټو د اته سو کې د ډنګي وایرس تر دې شو وایي دی وایي چې دا کې څه کسان په لومړني سټیج یا مرحله کې هغه کې زیاتره فارا کرشی دی او اوس فورې اسپتال کې څنګه دی یو څل ګوډش مرجان هغه په اسپتال کې داخله په دین دا روان دی او پینځه کسان په تر اوسه پورې کې وجلی شي دي.
نه خو دې کې دا سره توسه چې نور اسپتالونو کې به علاج وکي واځي خبر ټیچینګ کوي دا
بالکل د دې د مرکز څخه دی یا خابل بل وارونه چې کوم دی هغه په خبر ټیچینګ کې وشي وی دي نور په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې هم دا څه تقریبا لس دوله څخه پورې کسان لک کسان دي هغه داخلي ځان ته لیډینګ کې هم دا وی ته نه چې لیډینګ کوم د مرګرا کې هغه دي خبر ټیم اسپتال ته دي چې ګل ته ولې وارد نو مختص کړی دي او خاص یو سلې ولې هم جوړ کړی دي نو ځکه دا زیاتره مرګان چې رسید خبر په خبر د غالي اسپتال ته دي نو هغه صرف په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې لس یا دوله کسان داخلي او نو کوم چې کوم دي دا خبر ټیم اسپتال ته لیکل کېږي دا علاج او ټیسټونه او درملنه مکمل فری کیږي د حکومت لاړه. ا دینه له خیبر پښتونخوا چې کوم د صحت صوبای وزیر شرام خان ترکه هغه پرون د صحت محکمې ته هدایت کړی وی صرف متعلقه چې کوم شي ملي چې هغه به تاسو وي ما چې د پیښور تاکل ټول نه زیاته غیر منشي راځي چې تاسو خره ده څه کړی ډیره ده دغه سمو کې میډیکل کیمپ ته لګول هدایت جاری کړی دی زر تر زر دغه سمو کې میډیکل کیمپونه لګوي چې کوم دغه خلاف څه کوم سپری کیږي په ځد باندې هغه ویل چې ډیره زیاته وکړی او دینه علاوه په ویشتم اگست باندې یو هنګامي غونډه هم را بلل ده چې په دغه کې به دغه مرض یا دغه جراثیم د مخنیوي او د خلکو د علاج نه معالجه باندې خبره کړې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د سپریم کورټ لخوا د پانما ساندو په مقدمه کې د نواز شریف د نااهل ګرځیدو او د هغه د وزیر اعظم له چوکۍ تر استعفا ورکول وروسته په لومړي ځل د مسلم لیگنون د مشرانو ترمنځ د اختلافي خبرو تبادله شوې ده. د دې ګوندې مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید له شخصي ټلویزیون سما سره پرون د مرکې پر مهال په اشاره سره د داخله چارو پر پخوانی وزیر نیوکه کړې چې د نواز شریف پر ضد په داسې حال کې فیصله راغله چې د داخله وزارت د دوی له ګوند سره وو. خو د دې خبرو سمدستي وروسته د داخله چارو پخوانی وزیر چودري نثار خان یو جوابي بیان خپور کړ تا چې پرویز رشید سویلی او چودري نثار ورته څه جواب ورکړي محمد عمران تفصیل راکړي.
بړومبی وار باندې د پخوانی اطلاعات او پخوانی مرکزی وزیر پرویز رشید داسې سخت بیانونه ورکړي سخت خبرې کړي دي او ویلي دي چې کله خاص کر بیا د مشرف تلو حواله سره یا د پاناما اسناد او ورسره بیا خاص کر چې کله د جی آی ټی جوړېدل او سب خبرونه سم
کړل
چې کوم ډله بالکل جوړ شو نو لومبه خبره خو دا کړي و چې وزارت داخله یعنی چودری نثار علی خان زمونږ د ګن وزیرو بیا هم الته زمون خلاف فیصله کیدلې. وزارت داخله زمونږ واخو الته جی آی ټی به جوړېدل بیا جی آی ټی مطلب دا و چې کوم ډان لیک حواله سره جی آی ټی جوړ شو نو پاغي کې هم د کورنیو چارو د وزارت خلقو او بیا د اغي هغه دغه داسې و چې کوم رپورت راغلی او دغه نه وړاندې پرویز رشید چې هغه د خپل څوکۍ نه لري کړو د سره سره نو وی واتس اپ باندې ټلیفون نشو دی خو هغه هم پتهونه لګی چې چا کړی دی څوک کوي دغه دا هم د وزارت داخله تر سوري لاندې راځي او هیڅ هم نه دی شوی نو دغه خاص او بیا ور سره خاص کر د بخوانی ووزی امیر پرویز مشرف په حواله هم ته پوس شوې دی چې هغه هم تاسو په حکومت کې له پاکستان ته لیو نو هغه د غویلو چې مونږه غختل چې هغه مو درول وي خو مونږه ونه درول شو پاکستان کې مویثار نه کړې شو خو مونږه لیګل نه دي دا لومبې ځل دی چې داسې پخکارتوګ باندې ویل شوی دی د خاص کر د مسلم لیگ نون لخوانه او هغوی دا ویلو چې پاکستانی ریاست چې څومره ادارې دي نو هغوی ورسره مرستې نه دي کړي کمی چې مونږ ته په کار وي او دا هم ویلي دي چې هغه په خپله باندې ویلي چې هغه چا ورسره مرستې کړي دي یعنې پرویز مشرف یادې چې هغه خپله خولې ویلي دي چې چا بهر ته تلو کې د هغه باندې اچھی او بل دا خبره هم کړی چې باید د دې وضاحت هم وشي چې د کورنیو چارو وزارت نه دوی کوم قسم ته ملرلی او بیا د ډان لیکس په حواله سره هم بګي خصوصي خبره کړی چې کوم فیصله ور کړی ونه پاغي کې اغش په کسیز کمیټي جوړ شو او پاغي کې د کورنیو چارو د وزارت یو کسو او پاغي کې 15 کسان چې ونه هغه د وفاقي یا صوبایي حکومت تر څور اعلان دی هغه کار کو او بیا دا هم ویلو چې یو قسم ډیره زیاته سخت خبره دا کړی دا چې کدی دومره خپل ځان بے ګناه بولی باید د حکومت د ډان لیست کوم رپورت ته اغه دی اخکار کی ولست دی راوړی منځریام ته دی راوړی یا مشوره دی ورکینو او رسته بیا د دین پته ولګی چې دغه سید سازش پته هم ولګی چې سازش چا کړی دی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
په دونی مو بجو
سروے
پدرینی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د نیمی نړی غږ
په پاو کم پینزو بجو
د بارو رغزو سوداګر وای لتیرو او کلون راسی د ډبوري بازار باندې چې لوجه د دوی اقتصادي سنز زیاتې سوي دي د بازار فوج په سیمه کې د پوځي عملیاتو لامل تړلې خلو رغزو د کمی اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال وای پوځ ورته ډار ورکړی چې د خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د روانو عملیاتو تر بشپړولو وروسته به ډبوري بازار خلاص کړي. تاریخ کورکسای نور حال راکوي.
ځای مشرانو او تاجرانو په خبره دا بندیز تر هغې وروسته پر دوی ولګېدو کله چې هلته په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شول. ځای مشر او تاجر حاجی اسلام بادشاه وایي ډبوري ته د ملاخیل او ریخیل قبیلې په 2010 کال کې د واپسي باوجود هلته په سیمه کې ورته د کاروبار کولو اجازت نشته.
دا بازارونه بالکل بند دي پوه شوی او مطلب دا چې خلک ډېر تکلیف سره مخامخ دي. دوکانونو حکومت بالکل مطلب کام نشته. دا موږ درخواست کوو چې خپل حکومت ته د به دې حکومت لپاره موږ قرباني واره کې دغه خلکو اومله نوره قرباني به ورکوي د دې زر نظر غور وشي د دغه علاقو
یو بل مشر شهید خان اورکزای وای په بر اورکزو کې د ډابوري بازار یو غټ تجارتي مرکز وو او ته بغن شمیر خلک للارې ځایونو څخه د سوداګانو لپاره ورتلل خو وکاله وشول چې دا بازار وسبن پروت دی او هیڅ کاروبار پکې نه کیږي.
د تیرا ډابوري تقریبا در نیم زره نه زیات دوکانونه وو چې په کوم کې به د اورکزی ایجنسی اپر سب ډیویژن بلکې د سراسره حکومت دی د خیبر ایجنسی د زغاخیل کمبرخیل ملدل خیل کومونو هم په دغه ډابوري کې کاروبار وو. هغه ته به تقریبا دې کې شلو نه سیوا د لوډ ولا غټر کو نه بدی تتللو همدارنګه په مسجد ته چریدلې حکومت بر شن او د لوډ سمنونه درې لګي توړلو غا په مکمل توګه په دغه روډ باندې باندې
مشال لوډیو چې کله په دې اړه ل اورګزو د کمی سیمبلی لغړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال او پختل نو د هغه دا وینا وا چې پوزورته دا ډاډ ورکړی دی چې ډېر ضرب په ډابوري بازار کې پر تجارت بندیزونه لري کړی شي.
چونکه التا پورا ډبوره کې فوج پروت دی دا فوج بنیادی طور باندې دا ایکشن کوي خیبر کې تیرا خیبر کې هغه مشر خپل یو بریگیډیر دی هغه ته یلی شوی دی و هو سکون دی او دا نه ان شاء الله شفټینګ کوي و هو ویل چې څنګه غا شفټینګ وکي نه بس د بورې سکون دی ټرایب دا به واپس هند اوور کوي.
واضح دی چې باورکزو کې یو شمیر سیمې داسې دي چې هلته د بد امنیت لکه بازارونه بند پراته دي. د دې کال په جولای میاشت کې د غلجو بازار حالات تر خکې دورسته یو ځل بیا پرانستل شوی دی. تاریخ اورکزه مشال ریډیو په خبر.
I've been waiting for you. اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکې قصې انٹرنیٹ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د سینټ د سفرن کمیټي فارټا سیکریټ او سفرن وزارت ته سفارش کړی چې دا مهال په قبایلی سیمو کې پولیټیکل ایجنټ ټان د خپلو قانوني اختیاراتو څخه تجاوز کوي او باید په دې لړ کې یو قانوني مسوده جوړه سي چې ولسته یادو چارواکو د اختیاراتو په اړه کره معلومات ولري. نور تفصیل له مجید بابا راوړ.
د تیر زیارت پر ورځ د پاکستان په سینټ کې د سفران د کمیټې چیرمین هلال رحمان د یاد وزارت او د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټ ته هدایت ورکړې دي چې په قبایلی سیمو کې د انتظامی مشرانو یعنی پولیټیکل ایجنټانو د اختیاراتو د حد په لړ کې دي دوی ته په 15 ورځو کې راپور ورکړل شي. په قبایلی او اف آر سیمو کې د دغو انتظامی مشرانو د اختیاراتو تعین په عملی قانون اف سی آر کې شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د سفران کمیټې بیا هغه کوم اقدامات غواړي چې د فاټا سیکریټ نه غوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د سینټ د سفران د کمیټې چیرمین هلال رحمان وایي زموږ د خبرې مطلب هم دغه دی چې په اف سی آر کې تشریح شوي اختیاراتو نه تجاوز نه دی په کار او د دې لپاره باقاعده یو مسوده په کار ده چې ولس ترې خبروي.
او دې په دې کې راځه انته حکومت اسدارو نه ولې که خاصدارو نه ولې اوره وسته جګړه د سره وړي عام ته کوټي کې اوره اوره معاملات کې دنیا خلک چې کم بیس بل اوفنس دي چې 109 107 دې اوفنس کې خلک دوه میاشتې وځي په نشته پاتې نه سوالې سو نه ستو خلاف کوي تاسو ثاني کې پولیس راولي نه خيار د پرسي کار کې تاسو سره لا څه کول نه نه بیل اوره کې مې پروسیجر شروع شي پروسیجر نشته
بس راوستل جو جیل ته کول.
خود جنوبی وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خان وایي چې به حیثیت پولیټیکل ایجنټ کڅوک هم د اختیاراتو نه تجاوز کول غواړي نو دا ممکنه نه ده، او کڅوک د خپل اختیاراتو نه زیاتې وکړي نو د هغې د احتساب لپاره اداره شته.
د پولیټیکل ایجنټ اختیارات چرته هم ان لیمیټډ نه دي. هغه یو قانون دی د اف سی آر وتوي داغه لاندې ست کوي، داغه لاندې کار کوي. کداغه نه علاوه به هر څه کار کوي، نو هر شي کې اکاونټیبل دی ټو سم باډیز. هغه سفرون هم کې باقی پولیټیکل ایجنډا د ایڈمنسٹریټیو افسر دی او د اف سی آر لاندې ایجنسی چلی. پر اف سی آر کې د پولیس هم دی کمانډنٹ دی لکه چې کوم لیوی خاصدار وته، او جج هم دی. اف سی آر تجاوز شوی دی نه بل شي فورم دی اف سی آر ټریبیونل هم دی چې اف سی آر د لاندې څه فیصله وشي نو کې اف سی آر ټریبیونل دی هغه ته کېم کولی شي. او که د اف سی آر نه تجاوز وشي نو تجاوز خو د قانون نه څوک هم کولی شي، نو د هغې خلاف خو به څوک سپریم کورټ ته ځي،
خو د فاټا لایرز فورم پخوانی جنرل سیکرټری اجاز مومن بیا وایي چې داسې په لسګونو کیسونه دوی په اعلی عدالتونو کې دایر کړي دي چرته چې پولیټیکل ایجنټ د قبایلي ولس ځمکې او جایدادونه ضبط کړي دي او بې ګناه خلک په کلونو کلونو په جیلونو کې بند دي.
تر څو پورې د اختیار او د اختیاراتو خبره ده، نو پولیټیکل ایجنټ سره دومره ان لیمیټډ او دومره اختیارات دي چې دا هغه نه د تپوس کولو والا څوک هم مشتري، او پولیټیکل ایجنټ سره خو چې دومره اختیارات هغه ناجایز اختیارات استعمالوي. چې د دې مثالونو خو موږ سره ډېر زیات ذکر دي چې موږ د قبایل راځي او د هغوی په افاټ عدالتونو کې چې کوم کیسونه موږ ته راځي او هغې کې موږ د پولیټیکل ایجنټ یا د ای پی اے هغه ظلم وګورو، تاسو ته به بالکل
د سینټ د سفران د کمیټې چیرمن هلال رحمان زیا تکړه چې دا مهال په سلګونو بې ګناه خلک په ډیرو معمولي جرمونو کې په جیلونو کې بند دي، او فاټا سیکریټریټ ته په دې اړه د یو جامع راپور او د سارنې د یو نظام جوړولو سفارش کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ،
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د شوز حکومت لپاره کارکونکو اداره د خوندو جرګه وایي د شپږو داسې مېرمنو معلومات یې ترلاسه کړي چې له واده وروسته د غیر اخلاقي کارونو لپاره کارول شوي دي. د ملګرو ملتونو د انساني قاچاق د څانګې له مخې د نړۍ هر هیواد د انساني قاچاق له مسلې څخه متاثر دي، او هر کال په زرګونو نارینه، ماشومان او ښځې نه یوازې په خپلو هیوادونو کې دننه بلکې بار هیوادونو ته هم قاچاق کیږي. د رابیا اکرم خان رپورټ اور.
د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وای چې د غریبۍ له وجې په ناشنا خلکو د پیسو په بدل کې خرڅ کړي شوی دی. جنکو سره د واده وروسته نه یوازې بد چلن کیږي بلکې خپل خپلوانو ته هم نه پرېږدي. د دې په وینا چې د جنکې پنجاب او د پېښور په شمول د ملک نورو برخو ته د واده په نوم قاچاق کیږي.
د دې ځګینې لاړې شو د درې ورځې مونږه خاله لایک پان پنځه ورځې پورې تیر کو دا غین په تاسو غوږم سره خپل خو شروع کی کله وي میلمه ته چي کی دا کلا سا د دې نه غوښتا تو اخلي چې د دې نه ستاسو اخلي نو بیا مونږه نو پخپل یو محفل ته یو بوزی نو مونږ تلته تاسو بدل ته ګډې گئی مونږ مزاحمت وکړو نو بیا زموږ سره غول ته زور زبردستی کوي د ګډا نه پس بیا غوې دا دغه کوي ډیمانډ کوي چې نن به پلان کې خان راځي نن به پلان کې راځي دونه پیسې مونږ لرا کړی طالب ته دونه شیر درکو دونه نه چې چاته نه منظور نه هغه تیرا تختیدلې دي او که چاته منظور هم نه نو هغه ځانانی به اخر چرته کلاړي شي.
د ملګرو ملتونو د تعریف تر مخه انساني کاچا غیر قانوني طریقو دھوکو په زور د کار خصو خص غیر اخلاقی کار لپاره استعمالولو او تختولو ته ویلې کیږي. شل کلن وګمه چې سوا سره تعلق لري په یو لس کال عمر کې په یو داسې کورنۍ کې واده شوی وو چې هغه په محفلونو کې په ګډېدو مجبوره وله. وایي چې تر اتو کالو په محفلونو کې دا کار کړی دی د سپس چې مجبوره شوی او د پلار کورنۍ خبر کړی و. د نوموړي په وینا چې عدالت کې د خلا لپاره درخواست هم کړی دی.
پورا 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 دس یہ واسطہ کھا لے رہا باندھ کر
او واڅو کله بس بیا چې یو پر زړه ډیره زیاته سخت شوم کنه ما پلار تکاله کومه هغه پسې راشي.
وفاقی تحقیقاتی اداره اف ای ای چې د انساني کاچاګ په مسلې هم کار کوي مشالډیو وسره د انساني کاچاګ مسلې په اړه رابطه وکړه خو ورسره رابطه ونشوه. خو د دې په وپاڼه خبر شوی د کال 2014 رپورت وایي چې د انساني او د ښځو کاچاګ مخنیوي په اړه د حکومت هڅې محدود پاتې شوې دي. پاکستان کې کارکونکو غیر سرکاري اداره کیم چې د ښځو د کاچاګ په مسلې کال 2014 کې کار کړی دی وایي چې په تیرو دیرشو کالو کې پاکستان، افغانستان، بنگلاديش او نیپال نه تر 1.5 میلیون ښځې او ماشومان کاچاګ شوي دي. د یادې ادارې په وینا چې ښځې د خنو کرو او ماشومان د خپلو خپلوانو لخوا د تعلیم په دوکه کاچاګ کړی کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې کم مشر نوید احمد شینواری وایي چې پاکستان کې د انساني کاچاګ په اړه صحیح معلومات نشته چې سمره حد پوري کیږي. خود د پوینا چې مسله شته او د مخنیوي لپاره قانون هم خو عمل درآمد په کار دی.
په دې باندې باقاعده انسټیټیوشنز جوړ نه شو نه دا غي پراپر چې دې نو امپلیمنټیشن نه شو صوبایي حکومتونو چې په دې پراپر لاس جوړ نه کړ ما په خیال کې به چې مونږ یو هغه موف کړی وو یو بل ارګنایزیشن او یو مونږ وو نو مونږ یو چې کوم دې ایکس چې دی هغه پروپوز کړو چې به تاسو په دې هغه وکړي.
د ملګرو ملتونو د انساني کاچاګ د څنګ تر مخه چې هر هیواد د انساني کاچاګ د مسلې نه متاثر دی او هر کال په هر هیواد کې په زرګونو نارینه ماشومان او ښځې نه یوازې خپل ملک بلکې بهر ملکونو ته هم کاچاګ کړي کیږي.
سو مشال ریډوري کمیټي ټو پروټیکټ جرنالستیکي چې پاکستان کې به مخکې خبر اعلان د لکو وروسته په کور کې ناست او نفسیاتي دباو سره به مخامخ او خبرې ته به نس کوي. خو اوس د خبر اعلان یو شبکه جوړ شوی چې د خطرونو سره مخ خبر اعلان ته په نفسیاتي مرستې ورکوي. د دې لیکنې مهم ټکي له مجید بابا راو.
نیویارک میشته کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل وی پانه خپور شوی او راپور کې لیکي چې کله په کراچۍ کې د پاکستانی ټیلی ویژن جیو سره کارکونکو خبريال غلام مصطفی ته یو جرایم پېښه ډلې لخوا دړکی ورکل شوی نو هغه دومره ویریدو چې په کور دننه کېناستو او درې کالې په خاموشۍ کې تیر کړی. خبريالي توب یې پرې خودو. مصطفی وایي پېښورانه ژوند یې بالکل ختم شوی وو او د ذهني تناو او پریشانۍ له وجې تر کلونو پورې بې روزګارۍ سره مخ وو. خو اوس د خوشکسمتۍ نه په پاکستان کې دا صورتحال نه دی که اوس خبریالانو ته کوم ډول خطر پیښ شي او یا دړکې ورکړل شي نو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خبریالانو داسې حفاظتي شبکې جوړې کړې دي چې د داسې خبریالانو نفسیاتي روزنه کوي چې د خطرونو سره مخ وي. د راپور له مخه په پاکستان کې صحافت د خطرې نه خالي پېښ شندا او د 1992 کال نه تر اوسه شپې ته خبري اعلان د خپل دندو پر مهال وجلې شوې دي. په پاکستان کې خبري اعلان په عمومي توګه د وسلوالو ډلو با اثر سیاستوالو او د امنیتي او استخباراتي حکومتي دارو لخوا د مرګ او زیان رسولو د ډکو سره مخ دي. د راپور لمخه په 2015 کال کې د پاکستان خبري اعلانو د دا ډول حفاظتي شبکو جوړول پیل کړ چې اوس یې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې کارکونکي موجود دي چې پر روزمره ژوند کې خبريالانو ته کوم ډول پېښورانه ستونزې پیښیږي نو دغه د خبريالانو ډلې نفسیاتي مرستې کوي چې د خطرو او د ډکو په صورت کې به کوم ګامونه پورته کوي، څنګه به چال چلن ساتي او د دا ډول ډکو پر مهال به د ژوند تیرولو په انداز کې کوم ډول بدلون راولي. غلام مصطفی ویلي دي چې تیر کال د یو ټلویزیون خبريال امنیتي دارو ډومبې ووهلو او بیا یې گرفتار کړو. خو کله چې دوی په کراچۍ کې د خبريالانو دغه ډلې سره رابطه وکړه نو هغوی د متعلقه امنیتی ادارې سره رابطه وکړه او په یو غنټه کې دننه دننه نیولې شوې خبريال خوش کړل شو او د هغې نه پس یادې ادارې د معافی یو بیان هم جاری کړو او هغه خبريال نه یې په ذاتی توګه معافی هم وغوښته. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم د ادارې مشر اقبال خټک وایي چې هم دغه ډول یو بل قضیه کې په پیښور کې یو خبريال ته بیا بیا یو پولیس چارواکي دړکی ورکولې. خو چې کله د دغه حفاظتي شبکې خبريالانو ته معلومه شوه نو هغوی د پولیسو اعلی چارواکو سره په دې لړ کې خبرې وکړې او بیا د خبريال او هغه پولیس چارواکي ترمنځ جوړجاړی وشو او پولیس چارواکي خپل شکایت واپس واغستو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا تاسو مشال ریډیو ری او سم دولسنی بجې سوي دي مجید بابر د خبرونو لنډیز اوروي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبی ټولو د صحت مرکزونو او روغتونونو مشرانو ته حکم کړی دی چې د ډینګي ناروغۍ د علامات په صورت کې د متاثره کسانو معاینه او علاج دی وړیا کوي. د پاکستان په سینټ کې د سفران د کمیټې چیرمن سینیټر هلال رحمان وایي چې د فاټا سیکریټریټ نه په قبایلی سیمو کې ولس نه دوه ځله د ټیکسونو وصولولو په لړ کې جواب غوښتی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د اورغزو قبایلی سیمې نغړی غازی ګلاب جمال ویلي چې پودی چارواکو ورته رشمنه کړی ده چې د اورغزو قبایلی سیمې د ډبوري بازار باز زر تر دره ولسته حواله کړل شي. د خیبر قبایلی سیمې د جمرود پریس کلب منتظمین وایي چې امنیتي ځواکونو او خاصدارو جمرود پریس کلب ته تاله لګولې او بند کړی دی او خبریالان د نن سهار نه جمرود پریس کلب ته نشي داخله دي. سپینمانه وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امنیتي سلاکارانو لخوا تیره ورځ د وړاندې کړل شوو تجویزونو د کتونه پس تر دا مهال افغانستان ته د نورو پوځونو استولو هیڅ پریکړه نه ده کړې. روسي پوځ وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له وجې په سیمه کې د راپورته شوو ګواښونو په تناظر کې به د خپلو میندني آسیایي اتحادي هیوادونو سره په ګډه پوځي مشکونه کوي. په آذربایجان کې د توران خبری ایجنس مشر ویلي چې چارواکو د ټیکسونو د پلټنو په لړ کې ټول بانک اکاونټونه کنګل کړي. خو د بیان د ازادۍ ادارې وایي چې دغه اقدام په اصل کې په آذربایجان کې په آزاد میډیا د حکومت لخوا فشار اچولی.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوریدل او د پاکستان مطبوعاتو ته اوس احمد الله کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د عدالت لخوا د نااهله ګرځول وروستو حکمران ګوند مسلم لیگ نون قانوني ضرورت په پوره کولو سره مرستيال صدر سردار یعقوب خان ناصر د ګوند لنډمهاله صدر منتخب کړي او راتلونکي میاشت د ګوند کې دونکو انتخاباتو کې امکان دی چې شهباز شریف نوې صدر وټاکلې شي. ورځپاڼه لیکي چې نواز شریف د سپریم کورټ په فیصلې نظرسانۍ لپاره درخواست جمع کړي نو د لږ وخت لپاره سردار یعقوب خان ناصر صدر جوړولو په شا د حکمت عملی ښکاري. که سپریم کورټ د نواز شریف نا اهلی ختم کړي نو نوموړی به یو واري بیا د خپل ګوند صدر جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د ملک جمهوري ګوندونه خداوي د جمهوریت او د جمهوري اقدارو کوي خو چې کله په عملی توګه د ګوند د مشر ټاکنې خبروي او یا څه بل فیصله وي نو د مشاورت په ځای د ګوند مشر فیصله کوي او داسې صرف مسلم لیگ نون نه بلکې پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام او په یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو کې کیږي. نو په کار ده چې الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو لپاره یو کوټرې تګلارې جوړ کړي او دا د یقیني کړي چې هر سیاسي ګوند په جمهوریت طریقې سره د خپلې پارټۍ صدر وټاکي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د ملک سلامتۍ، خپلواکۍ او معاشي پیاوړتیا لپاره ضروری ده چې سیاسي ګوندونه د خپل منځي اختلافات ختم کړي او نه صرف د عدالتي فیصلو احترام وکړي بلکې د ادارو مضبوطولو لپاره د خپل کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي چې دا د وخت غوښتنه ده چې په داخلي قلارې د هیڅ قسمه سمجوته ونه کړي شي او د سیاسي مشورولۍ د خپل منځي تاوتریخوالي له وجې ګټه هیڅ چاته هم نه رسي. نو په کار ده چې په اتفاق او اتحاد سره د خپل منځي ستونزې هوارې کړي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د بجلی او ګیس د اربونو روپو پروژو صرف اعلانونه کیږي خو عملی توګه پرې کار نه کیږي او اولس د بجلی او ګیس کنکشنو لپاره د دفترونو چکر لګوي خو د توانایي د بحران له وجې د بجلی او ګیس میټرې ډېر په مشکله سره لګولې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دی چې د توانایي د پروژو پرانستې سره سره په دې د کار هم شروع کوي چې صوبه کې د توانایي په بحران قابو اوموندلې شي. دې سره سره چې څوک د بجلی او ګیس میټرو لپاره په متعلقه دفترونو کې درخواستونه جمع کوي نو پکار ده چې په درخواستونو دې زر تر زره عمل درآمد وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې د ملالې سبزی د برتانیې په اکسفورد یونیورسيټي کې داخلي او ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې بندیانو سره د امریکا استخباراتي ادارې سیاګي لخوا د شکنجې تکنیکونو پر موضوعاتو مقالې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمه برخه له ګل آیا ساورو.
نیوزویک مجله لیکي چې په نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه کوونکې او امن نوبل انعام ګټونکې ملاله یوسفزای ته د نړۍ مشهور پوهنتون آکسفورد کې داخله ملاوه شوې ده. ملاله یوسفزای په ټویټر پاڼه د دې خبرې تصدیق کړې ده چې د سیاست، فلسفه او اقتصاد زده کړې به پیل کړي. د مجله په خبره دا هغه مضمون دی چې په سیاستوالانو کې ډیر مشهور دي او لدې نخل آغاز کوي. مجله لیکلي چې د برتانیې په خوانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په آکسفورد پوهنتون کې هم د زده کړې او مضمونونه ویلي ول. د دې ترڅنګ د برتانیې د خزانه وزیر فیلپ هامون، د صحت وزیر او نورو لوړپورو چارواکو هم د غزدکړې تر لاسه کړې دي. مجلې لیکلي چې په آکسفورد پوهنتون کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو او د آسترالیا پخوانی وزیر اعظم ټونی ایبټ او باب هاک هم زدکړې کړې دي. بلخوا ګارډین وسپارل کې چې هغه دوه نفسیاتي ډاکټرانو پر ضد مقدمه فیصله شوې چې د امریکا استخباراتي ادارې لخوا ورته د شکنجه کولو تکنیکونو لپاره په سلګونو میلیون ډالر ورکړل شوی ول، خو د مقدمه فیصلې په اړه نور تفصیلات خپاره شوي نه دي. وسپارل کې چې سی آی ای د شکنجه دغه تکنیکونه په بندیخانو کې کارول. په دې لړ کې دوه کسانو سلیمان عبدالله سلیم او محمد بن سعود مقدمه کړې وه چې په 2003 کال کې په افغانستان کې د سی آی ای خفیه مرکز کې پر ډیر زیات سخت تشدد شوی وو. تنزانیا نژاد سلیم او لیبیای نژاد سعود دا مهال په خپل هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسانو د سی آی ای په مرکز کې د شکنجه تکنیکونو جوړونکو د نفسیاتو ډاکټرانو پر ضد په 2015 کال کې مقدمه کړې وه. هغه ډاکټرانو دا خبره منلې وه چې د سی آی ای لپاره یې پروګرام جوړ کړی وو.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات ګل آیاس وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په کیمپ ډیوډ کې له خپل امنیتي ډلې سره د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه پر جوړېدونکو تګلارې خبرې وکړې. تر دې ورځ وړاندې د دې هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي وو چې ټرمپ انتظامیه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه خپله تګلارې اعلان کړي. احمد شبر رپورټ راکړي.
سپینه مانی وایي د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د واشنگتن پر ستراتیژي غور کوي. سپینه مانی دا خبره په دې پسې وکړه چې ډانالډ ټرمپ پرون په کمپ ډیوډ کې د خپل هیواد د ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړې. د سپینه مانی وایاندا سارا هاکبی ساندرز وویل چې د نوې ستراتیژي په اړه چې څنګه امریکا په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولای شي ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن ساندرس په ځانګړي ډول افغانستان ته په خپلو خبرو کې اشاره ونه کړه، خو دې وویل چې ولسمشر ټرمپ پر وړاندیزونو غور وکړي او خپل پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس او متحدانو او نورو نړیوالو ته اعلان کړي. په کمپ ډیوډ کې پرون ډانالډ ټرمپ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس، استخباراتي چارواکو جک پوریو، پوځي سلاکارانو او یو شمېر ډیپلوماتانو سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیرونی ویلی وو چې د ډانالډ ټرمپ اداره د افغانستان د ستراتیژي بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ د ستراتیژۍ مشر سلاکار سټیف بینن چې د امریکا د امنیتي ډلې له نورو غړیو سره د افغانستان د ستراتیژي په اړه مخکې جنجال کړی وو پرون په کمپ ډیوډ کې نه وو، او بیا وروسته د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا هاکبی ساندرس وویل چې سټیف بینن برطرفه شوی دی. د کمپ ډیوډ په پرونی غونډه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل هم برخه لرله، که څه هم د پورستیو کې خبريالانو ته ویلي وو چې د کمپ ډیوډ په غونډه کې به دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د استازیتوب وکړي. جنرال ووټل په منځني ختیځ او له هغه ورهاخوا د افغانستان په ګډون د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت لري. جنرال ووټل وویل چې د په مستقیم ډول د امریکا له ولسمشر سره پر ستراتیژي خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر د جون په میاشت کې د سناد د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي سپینه ماڼۍ ته وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ وویل چې دا فیصله به ډیر ژر وکړي چې څه شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي. د اوس لپاره په افغانستان کې امریکا 8400 عسكر لري.
د نیمه نړۍ غږ
هم زمانه کالې واغسته، هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ جې بوت یو د اتاو میا تا
کی په ماته شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د جزار نه تا راو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی ز خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
نو سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیله لپاره چې کومه مختص لپاره جوړي هغه ګوښه ځان ترشان
چې څومره پویا یا ورتیا سمرا همت نډکا قبایل پختنه د بل نشته
د خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
په افغانستان کې حکومت عوام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اته نیویمه کلیسه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. افغان امنیتي ادارې وایي که څه هم د دې ورځې په مناسبت د کوم جدي ګواښ رپورټ نشته خو وسلوال مخالفین هر کله له داسې موقعو د خپل بریدونو لپاره ګټه پورته کوي چې دوی یې د مخنیوي لپاره لازم امنیتي اقدامات کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آن په رپورټ کې.
دوه کم سل کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان او ماسر پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم ترې راوروسته افغانستان له بېلابېلو نورو تړکونو سره مخ شو خو تر دې اعلان وروسته بیا هیڅکله دا هیواد د انګلیسانو تر واک لاندې رانغی. له همهغې راهیسې د افغانستان بېلابېل نظامونه د اسد یا زمري 28مه نېټه د خپل هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د ورځې په توګه لمانځي. سکل هم په کابل ولایتونو کې د خپلواکۍ د جشن لپاره خلکو په بېلابېلو بڼو تابعیا نیولې. پر رسمي او غیر رسمي غونډو، کنسرتونو او نور مراسمو سربیره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې پر سینو واټونو د افغانستان ملي بیرغونه او د ازادۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان عکسونه راځړول شوي دي. خو د هر څه په داسې وخت کې چې ترې مخکې څوونه یو کې د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې خونړۍ او مرګونې بریدونه او جګړې پیښې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د کالیزې د مراسمو لپاره یې په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د جمعې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
برای برگزاری جشن 98مین سالگرد سرداد
ښاغلی دانش وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اتنویمې کالیزې د جشن لپاره لازم امنیتي چمتووالی نیول شوی. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د احضاراتو په حال کې دي. موږ مرکز ولایتونو کې کلک تدابیر نیولي او داسې هیڅ رپورټ چې د تروریستي بریدونو په اړه وي تر اوسه نشته.
عملات تروریستی یا فعالیت های تروریستی را وجود نداره.
د کابل د گارنیزون سرپرست کمانډان جنرال افضلمان هم ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل په بیلابیلو کمربندونو کې د دې ورځې په مناسبت له تیر وی ونې رئیس امنیتي تدابیر زیات شوي.
ما از تاریخ 21
کې انمی ما یعنی ما خپل امن وای موږ د 128مې نیټې رئیس کابل کې ځانګړي امنیتي اقدامات کړي. په ولسوالیو کې معاملات تر سره کړي. د کابل په امنیتي کمربندونو کې مو اضافي تدابیر نیولي. هلمون یو شیدا جشن په مسونیت او خوندیتوب کې تر سره شي. سکل بیا هم افغانان د خپل خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنبیه مکلیزه په داسې حال کې لمانځي چې هیواد د جګړو او ناامنیو شاهد دی. خو پر دې سربیره تمه ده چې د دې ورځې په مناسبت به په کابل ولایتونو کې رسمي او غیر رسمي غونډې او د خلکو د راټولېدو او خوښیو مراسم جوړ شي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو دا ورځ یاده کړې او په مناسبت یې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چي ولې زیاته چي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې داغه مين له ژوند د سره نسته داغه
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ فهم دې او مين دي نور نه غوړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او سم وخت را رسیدلې چې د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ هر رنگونه وړاندې کوو. په دې پروگرام کې د ساينس ټیکنالوژي د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلای شي. خبرونه تاسو ته ګل ایاز جوړ کړی ده. مخکې مو اوریدلې ده نن یو ځل بیا دراوړو.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروگرامونو په شان په نن نه خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې حکومتي ادارې په خپل راپور کې د دې خبرې تصدیق کړي چې تیر 2014 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو. په راپور کې د تیر دریو کلونو نړیوال درجه حرارت په مستقیمه توګه ریکارډ کړل شوی وو. په دې کې دا هم ویل شوی چې په درجه حرارت کې د اضافي وجہ د ګلوبل وارمینګ او ال نینو نومي موسمیاتي عنصر دی. په سمندرو کې د واوري په مستقل توګه غایبېدو له وجې د نړۍ په نورو علاقو کې په موسم او آب و هوا کې ډیر زیات بدلون رامنځته شوی دی. د رپورټ تر مخه په نړیواله سطح او د سمندر د حرارت او گرین هاوس گیسونو د حرارت د دې وجه جوړ شوی دا چې په دې کې ریکارډ اضافه شوی ده. د ماحولیاتو په اړه دا نړیوال رپورټ سټیټ آف کلائمیټ ان 2016 دی نیشنل اوشن ایٹ اٹموسفیرک ایڈمنسٹریشن ادارې جوړ کړی دی. په دې کې د شپیتو هیوادونو شاوخوا 500 ساینسدانانو برخه اخیستې وه. په دې رپورټ کې راغلي چې تیر 2018 کال کې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات وو او دې د 120 کلونو ریکارډ مات کړی دی. د کاربون په خبره د ګرمۍ تر ټولو لوی وجه د گرین هاوس گیسونه دي. په دې رپورټ کې په ماحولیاتو کې بدلون په لړ کې رجحاناتو په اړه ښکاره خبرې شوې دي. د دې نه دا خبره په ډاګه کیږي چې د ځمکې په درجه حرارت کې ورځ تر بلې اضافه کیږي. دا رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ماحولیاتو په اړه د 2015 کال د پیرس تړون نه ځان لرې کړی دی. د دې نه مخکې د برتانیا یو رپورټ خپور کړی وو چې پکې یوویشتمه پیړۍ کې د ځمکې درجه حرارت کې د توندوالي خبره راغلې وه. په هغه رپورټ کې دا هم ویل شوي وو چې د 2001 کال را په دېخوا 2016 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو. په نړۍ کې د مسلسل ګرمۍ اثرات په هر ځای کې په نظر راځي او د شمالي بحر منجمد کې درجه حرارت کې هم اضافه روانه ده. کارپوهان وایي چې راتلونکي څلورو لسیزو کې به په نړۍ کې د نابینا کسانو په شمیر کې درې چنده اضافه وشي. د لانسټ ګلوبل هیلت خپور کړي یو رپورټ کې ویل شوي دي کچري خلکو سره په سمه توګه مالي مرستې ونه شي نو په نړۍ کې د نابینا خلکو ستونزې نورې زیاتې دي شي. د دې په خبره د نابینا کسانو درملنه په سمه توګه ونه شي نو تر 2050 کال پورې به په نړۍ کې د نابینا کسانو شمیره 23 کروڑ نه 1 ارب پورې ورسیږي. په جنوبي ایشیا او نیم سیرای افریقا کې د نابینا کسانو او د نظر کمزورۍ ښکار خلکو کې ورستر اضافه کیږي. په دې ټکی کې دا هم ویل شوی دی چې د نظر کمزوري کسانو په شمیره کې هم اضافه روانه ده. په نړۍ کې د 133 هیوادونو نه ترلاسه شوی شمیرو تر مخه د 2 اربو نه زیاتو کسانو کې د سترګو ناروغیو اثرات موجود دي. په رپورټ کې راغلي چې د سترګو ناروغیو شمیره به تر 2050 کال کې 15 اربو نه زیات شي. ساینسدانانو د موجوده موبایل نیټورکس لپاره کاروونکي وای فای نه سل چنده تیزه الټرا فاسټ وای فای کامیابه تجربه کړې ده. په دې ټکنالوژي کې به معلومات په توندۍ سره منتقل کول ممکن وي. د امریکا ساینسدانانو په روایتي توګه د مایکرو ویوز پر ځای د ټیرا هرتز ویوز استعمال کړي دي چې په کې 50 گیگا بایټ په یو سیکنډ کې منتقل کول ممکن دي. په موجوده وخت کې اکثر وایرلس نیټورکس کې زیات نه زیات رفتار 15.25 میگا بایټ په یو سیکنډ کې منتقل کیږي. په نوې ټکنالوژي کې د دې خبرې جاج اخیستل شوی چې د دې په مرسته په یو وخت کې تر 100 پوری فلمونه ډاونلوډ کول ممکن وي. د امریکا براون یونیورسيټي د سکول اف انجینرینګ ساينس د نن د دې ټکنالوژي په تیارولو کار کوي. دغه نو تجربه تفصيلات نیچر کمیونیکیشن نومي مجلې کې خپور شوې دي. د دې مخ کې د وای فای پر ځای یو بل ټکنالوژي لای فای باندې تجربات روان دي. په لای فای یعنی لایټ فیدلټي باندې اوس په حقیقي نړۍ کې تجربه کیږي. د ویډیو چټ لپاره په انټرنیټ ډیر زیاتې پانی موجود دی او په موبایل ټلیفون کې اپلیکیشنز هم کارول کیږي. د ویډیو چټ خبره کوونکو لومړی نوم د اسکایپ راځي. خو اوس فیسبوک میسنجر، واتس اپ او انسټاګرام هم ویډیو چټ شروع کړی دی. اوس انسټاګرام د لایو ویډیو چټ آپشن معرفي کړی دی. دا د نورو نه لږ شانی مختلف دی ځکه چې په دې کې هغه ټول خلک شاملول ممکن وي چې د یو صرف لایو ویډیو سټریم ګوري. په لایو ویډیو چټ کې دا اپ سپلټ سکرین موډ ته لاړ شي او کال کولو سره هغه ټول خلک د سکرین برخه جوړ شي چې تاسو سره په کې خبرې کوي. په دې کې یو نه زیات کسانو سره نیغ په نیغه خبرې کول ممکن وي. انسټاګرام په یو بلاګ کې لیکلي دي چې دا نوې فیچر ځوانانو لپاره دی چې خپل ملګرو سره په رابطو کې وي. فیسبوک د یوټیوب په شان د ویډیوګانو لپاره ځانګړي ویبپاڼه معرفي کړې ده. د فیسبوک صارفین به کولی شي چې اوس د واچ ټیوب د لارې ویډیوګانې وګوري. واچ ټیوب کې د صارفینو لپاره ډیر زیات پروګرامونه موجود دي او ځینې پکې د فیسبوک په مالي مرسته جوړ کړل شوي دي. په دې کې صارف د ویډیوګانو کتلو سره سره دا هم کتلی شي چې د دوی ملګري کوم پروګرامونه ګوري. د فیسبوک مالک مارک زوکربرګ ویلي دي چې د ویډیو مقصد خپلې کیسې نورو سره شریکول دي. د سماجي رابطو تر ټولو مشهور ویبپاڼې فیسبوک تیر کال د واچ ټیوب د معرفي کولو اندیا ورکړه. واپ دې لړکی ډیر مواد هم راغون کړي ول. کاربان وای چې د فیسبوک نوې پروډکټ به په مارکیټ کې موجود روایتي ټي وی نتورکس او آنلاین ویډیو پانډو سره مشکله مقابله وکړي. د پیغامونو لګولو مشهور اپلیکیشن واتس اپ په نړۍ کې ډیر زیات صارفین لري او زیات نه زیات خلک د رابطو لپاره هم دغه اپلیکیشن کاروي. خو په راتلونکو ورځو کې واتس اپ د پیمنٹ ترانسفر یعنی د پیسو لګولو فیچر معرفي کوي. د دې بیټا ورژن موجود دی او په مستقیل توګه به په راتلونکو میاشتو کې دا فیچر معرفي کړل شي. په دې فیچر کې به صارف کولی شي چې پیسې منتقل کړي. په لنډو کې کوم کار چې په یو دکان کې د ایزی لوډ د لاري کوي هغه به په واتس اپ کې ممکن شي. د دې مخکې د مایکروسافټ ویډیو چټ اپلیکیشن سکایپ لخوا د پیسو د منتقلولو فیچر معرفي کړل شوی و. اوس د فلمی نړۍ خبرې. فنډوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ډنکر په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په فنډوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د ډارک ټاور دی چې د 4.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په فنډوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د ایموجی مووی دی چې د 8 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار شاه رخ خان فلم جب ہیری میٹ وتھ سیجل په لومړي نمبر دی. دې فلم د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم ٹوائلٹ ایک کتھا پر دویم نمبر دے چھے دا 10 کروڑ روپو نے زیاد کاروبار کرے دے. دہن باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم مبارک خان دے چھے دا 2.7 کروڑ روپو نے زیاد کاروبار کرے دے. د ہالی ووڈ او برطانیا سینما مشهور اداکار انتونی بنڈارس نوی فلم گنشای لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې راک سٹار یعنی سندرغاړی ټرک هنری میرمن په تھائیلینڈ کې اغواشي او هغه د رخصتی کولو لپاره هلی ځل کوي. فلم گنشای به په سپتمبر میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. My wife and I were on a lovely vacation.
Where is your sense of adventure?
So she went out to see the local wildlife.
What is wrong with you?
And met up with some fans.
You are Dirk Henry's wife.
And now they want to meet me.
This could be a straightforward kidnapping. Or something more sinister, like terrorists.
Terrorists?
Terrorists?
We heard some chatter from the Homeland NSA metadata harvesting machines up in outer space.
د برتانیې سینما نوی فلم سټراچن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. دا په یو ناول جوړ فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې د برتانیې خوفیا ادارې ایجنټ د ترهګرو یو ډلې پر ضد عملیات کوي. دا فلم به په سپتمبر میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
They're waiting for us, Mark.
Keep your head up!
Whoever they are, knew we were coming.
Where's the chopper?
We're attempting to ID this figure. Gregor Borowski. Most dangerous man I've ever met. We need to take him down.
So what's the deal with Stratton? What's he like?
Reserved, I suppose.
Why do you never describe him as reserved?
Borowski!
You may have something.
MI6. In case you doubt the danger you're now in.
The target?
Oh my God. London.
I will have my revenge.
د هندي سینما ځوان اداکارانو کریتی سینن، راجکمار راو او اشومان نوی فلم بریلی کی برفی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي او مزاحیه فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې کریتی خپل قصه د کتاب په شکل کې خپرول غواړي. فلم بریلی کی برفی به د اگست په 13 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي.
बरेली में रहती है, ब्रेक डांस करती है, इंग्लिश फिल्में देखती है. ओ बेटा, ये तो तुम ही हो.
बरेली की बर्फी कुत्ती.
इतने लड़के देखने आए, किसी को पसंद नहीं आ रही. अरे कोई तो कमी होगी लड़की में.
प्रीतम विद्रोही, ये कहाँ मिलेंगे?
ये कहाँ मिलेंगे, आपने आने में कुछ साल देरी कर दी.
ये नहीं रहे,
मतलब इस शहर में नहीं रहे.
लड़की तुमसे मिलना चाहती है, एक बार तुम उससे मिल लो, उसका दिल तोड़ दो, हम जोड़ लेंगे, तुम कट लो, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, समझे.
अब आपका दिल टूटा चाहे फूटे, उससे हमें क्या.
ए बहुआ, असल में आईने में शक्ल देखे तुमने अपने?
अगर शक्ल देख के लड़की शादी करती ना तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कबारे होते.
Thank you. د هندي سینما مشهور اداکار اجی دیوګن نوی فلم بادشاہو دریم ټریلر خپور شو دی. دا یو اکشن او رومانوی فلم دی. په فلم کې عمران هاشمی، سنجے مشرا، ایلینا ڈیسوزا او ایشا گپتا هم کار کړی دی. په فلم کې د 1995 کال کې په هند کې د ایمرجنسی وخت ودل شو دی. په هغه وخت کې د غلو یو ډله سره زر د هند یو بل خارته د وړلو پلان لري چې 600 کیلومتره سفر په یو ټرک کې کوي. فلم بادشاہو به د سپتمبر په لومړۍ نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
موت جب سر پہ ہوتی ہے زندگی کی قیمت تب سمجھ میں آتی ہے.
مجھے وہ خزانہ چاہیے
جو دولت آپ نے سرکار سے یہاں چھپا کر رکھی ہے. اب وقت آ گیا ہے وہ سرکار کو واپس دی جائے.
یہ کام تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا بھوانی. سونا بہت زیادہ ہے.
آپ کے سونے کا کیرٹ ہمارے کیریکٹر کو خراب نہیں کر سکتا. وہ ٹرک دلی نہیں پہنچے گا.
سونا چورانا ہے وہ بھی آرمی سے. نہ سونا ملے گا نہ سونے کو. سوچ لو.
کرنے سے پہلے کیا سوچنا ہے؟ پہلے کرو پھر ڈرو.
اور اس کام میں خطرہ کچھ زیادہ ہی لگے.
4 inch اوپر یا نیچے کہیں بھی چلا دی تو تمہارے گھرانے میں بھی کوئی مرد نہیں بچے گا.
آپ نے کبھی سانپ پکڑا ہے؟
بڑے دھیرے سے دبے پاؤں
اس کی گردن کو پکڑ لیتے ہیں. تو کہاں کی مہارانی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
وہ اس کی کیا جو سلامت چھوڑ دے.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خوخ یوان اخمائے زمین تارانے دو تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے کاش غم یوا کسے بد قسمت تو رش پے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے بستر کلی پور
پر سر کی مسجد نہ لری مولانا چتریس دان منجو او دس کم نور دیوڑا شما الانا دلتا تنگ یم لشوندا دلتا جوند جا حالت مخکڑا من دیکلی زمان اور تنار حالت دے رختیا وایا را تپلارا ہر زین اشتما اکتبولا خیوازی پاکتی یادان جنی نوائی در سولا پھر اختیا لما خفائے در سہار دباد وگمائے تو زمون در کور چلائے تو رشپا کی وان دیوائے ای زمان ما شون